په کابل کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو یو بل خبرونه ز فریبا ظاهر د شفیق عیار په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي په دې هیواد کې د کورونا وایروس مثبتې پیښې نږدې 100,000 ته ورسېده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي که له دې وروسته د کابل په هر سیمه کې د موټر سایکل په وسیله هدفې وژنې وسوې، د هماغه سیمې امنیتي مسؤولین به له دندو لیرې سي. او د افغانستان ولسي جرګې له حکومت څخه غوښتي چې د نوي کابینې غړي ژر تر ژره دغې جرګې ته وروپېژني. په دې خبرونه کې نور راپورونه هم اوریدلی سي، خو تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اسدالالدین وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي طالبانو په ټوله روژه کې د سلګونو افغانانو وینې وبهولې. د لوګر ولسی استازي وایي د پل علم ښار په یو زندان کې یو سپینګیری بندي د کورونا وایروس له کبله مړ شوی. او د پاکستان په کراچۍ کې د الوتکې د لوېدو په پیښه کې د 90 کسانو مړینه تایید شوې ده. د خبرونو تفصیل، د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي طالبانو په ټوله روژه کې څه باندې 1500 ملکی افغانان وژلي او یا یې ټپیان کړي دي. د دغې شورا ویان جاوید فیصل نن رسنیو ته په استول شوي پیغام کې ویلي، د روژې په میاشته کې د افغانستان نږدې ټول ولایتونه د طالبانو د بریدونو شاهدان وو.
طالبانو د ټولو انساني او اسلامي ارزښتونو خلاف د روژې په مبارکه میاشت کې هم د افغان مسلمان وینه تویدنه جاري وساتل. دوی نه پر ښځې رحم وکړي، نه پر نر، نه لوی، نه کوچنی باندې. او د هیواد په دیرشو ولایتونو کې د روژې په دیرشو ورځو کې 1500 اویا تنه ولسي وګړي شهیدان او زخمیان کړل.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ویلي، د دوی لخوا د ملکیانو د مرګ ژوبلې ادعا حقیقت نه لري. مجاهد زیاته کړې، ملکیان د حکومت پلوه ځواکونو په هوایی بریدونو کې وژل کیږي. د یوناما راپور بیا ښیي چې د 2000 کال لومړۍ روبه کې نږدې 1500 ملکي افغانان جګړو کې وژل یا ټپیان شوي دي، چې د راپور پر بنسټ د 90% مرګ ژوبلې عاملین طالبان، د 20% حکومت پلوه ځواکونه او د 10% هغو داعش جنګیالي یاد شوي دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت شمیرې ښیي چې دغه هیواد کې ورځ تر بلې د کورونا وایروس پیښې زیاتېږي. د دغه وزارت مرستیال وحیدالله مجروح نن خبریالانو ته وویل چې تیرو 24 ساعتونو کې 1522 مشکوک کسان معاینه کړي، چې د 202 هغو پایله مثبته راوتلې.
د دې سره اوس په افغانستان کې 9,900 مثبت واقعات، 214 فوتي واقعات او 1,040 روغ شوي واقعات لرو.
د عامه روغتیا وزارت وایي که د ګرځبندیز او روغتیایي سپارښتنو په اړه د خلکو بې پروايي همداسې دوام ولري، دا وبا به نور هم زیاته شي. د لوګر ولسی استازي وایي د پل علم ښار په زندان کې یو سپینګری بندي د کورونا وایروس له کبله مړ شوی. د لوګر د ولایتي شورا مشر حسیب الله ستانکزي ازادي راډیو ته وویل چې زندان کې مشکوک یو شمېر کسان هم معاینه شوي، چې د ځینو هغو نتیجې مثبتې راوتلي. ښاغلی ستانکزي وایي تر دې پیښې وروسته زندانیانو د دې لپاره د نه خوړو اعتراض کړی چې د ولسمشر د بښنې ځانګړی فرمان سم نه دی عملي شوی. د لوګر پولیس بیا وایي زندانیانو خپل اعتصاب مات کړی دی. د یونان د لیسبوس ټاپو د کډوالو په یو کم کې یو ځوانه افغانه ښځه د بلې افغان ښځې لخوا وژل شوې. د جرمني ډي پی ای اجانس د پولیسو له قوله راپور ورکړی چې دغه پیښه تیر ماښام د موریا په نوم د کډوالو له ګڼې ګوڼې ډک کم کې د ماشومانو پر سر د فزیکي شخړې په پایله کې رامنځته شوې. ویل شوي نه دي چې دغه ښځه په څه ډول وژل شوې. قاتله له پیښې وروسته یوې تپې ته تښتېدلې، خو وروسته د پولیسو لخوا نیول شوې ده. د یونان په موریا کم کې 10,000 پناه غوښتن کې دی را دي، حال دا چې دغه کمپ د نږدې 3,000 کسانو د اوسېدو وړتیا لري. د پاکستان په کراچۍ کې د الوتکې د لوېدو په پیښه کې د 90 کسانو د مړینې پخلای شوې ده. د پاکستان د سند ایالت د روغتیا وزارت نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی دی چې په الوتکې کې ټول 90 کسان سپاره وو چې 90 پکې وژل شوي او دوه ژوندي پاتې دي. د روغتیا وزارت په بیان کې ویل شوي چې تر اوسه یوازې د 19 کسانو مړی پیژندل شوی. د پاکستان د هوایي کرښو پی آی اے مشر ارشاد ملک پرون په یو خبري غونډه کې وویل چې د شوې پیښې په اړه نورو څېړنو ته اړتیا ده.
ایک شفاف انکوائری ہوگی جس میں پی آئی اے کا کوئی رول نہیں ہوگا.
د ایوای رانی چړنې به وشي. د چړنو کې به پی آی اے او د ملکی هوایی چلند اداره کوم رول ونه لري. دا چړنه به د صدر اعظم او نورو لوړپوړو چارواکو په تصویب د نړیوالو معیارونو او مقرراتو پر بنسټ وشي. د پی آی اے د الوتکه پرون د می پر 22مه له لاهور څخه کراچۍ ته تللې وه او هلته تر ښکته کېدو څو شېبې مخکې د استوګنې پر کورونو راولوېده. په برازیل کې د کورونا ویروس خپرېدل په بیساري توګه چټک شوی او دا هیواد دا مهال پر دې ویروس داخته کسانو د شمیر له پلوه له روسیې مخکې شوی. بلخوا نړیوال روغتیایي سازمان جنوبي امریکا د کورونا ویروس د خپرېدو نوی مرکز بللی. برازیل تر اوسه پورې په کورونا ویروس داخته کېدو شاوخوا 301 زره پیښې تایید کړي دي. همدارنګه په دې هیواد کې تر 20 زیات کسان په دې ویروس مړه شوي. بلخوا په مکسیکو کې د جمعې په ورځ په یوه ورځ په کورونا تر ټولو زیاتې 409 مړینې ثبت شوي دي. د هیواد کې همدارنګه پرون د څه کم 309 پیښو راپور هم ورکول شو. او وروستی خبر دا چې په روسیه کې د یوه روغتون دننه اور لګېدنې لږ تر لږه 2 کسان وژلي. د روسیې چارواکي وایي دا اور لګېدنه نن سهار وختي په تاتارستان سیمه کې رامنځته شوې چې لامل یې د برېښنا شارتي بلل شوې. د روسیې تاس خبري اژانس ویلي ممکن یو تن بل هم چې د سوځېدو کچه یې زیاته وه دې پیښه کې وژل شوی وي. له دې وړاندې هم د مسکو او سینټ پیټرزبورګ په روغتونونو کې اور لګېدنې 18 کسان وژلي دي.
خبرونه مو لازده ای رادیو واوریده. د افغانستان د امروختیا وزارت اعلان وکړ چې په دې هیواد کې د کورونا ویروس مثبتې پیښې نږدې 100 ته ورسېده. د دې وزارت مرستیال واحد مترو
په دې جدي توګه موږ ټول خلکو ته اخطار ورکړی چې که قرنطین رعایت نه کوي متاسفانه هم تاسو وخت کېږئ، هم ستاسو خور مور پلار ورور او تر تاسو تر ټولو نږدې کسان ستاسو په کورنۍ کې به اخته شي.
د افغانستان د کورونی چارو وزارت وایي که لدی وروسته د کابل په هر سیمه کې د موټر سایکل په وسیله هدفي وژنې وسوي د هماغه سیمې امنیتي مسؤلین بل دندو ګوښاسي. دغه وزارت مرستیال ویانده مروه امینی
دا مسله تر اوسه یوازې کابل کې ده. زموږ کشفي او استخباراتي همکاران خپلې پلټنې لري په نورو ولایتو کې هم. موږ په نورو ولایتو کې هم د موټر سایکل د تګ راتګ بندیز ولګو.
د افغانستان ولسی جرګه له حکومت غواړي چې د نوې کابینې غړي ژر تر ژره د جرګې ته ورپیژني. د دې جرګې لومړی مرستیال محمد میرزا کټوازی
حکومت باید قانونمند شي، نور دغه د سرپرستانو لړۍ باید ختمه شي. او اوس ورته خوشبینه یې چې هغه سیاسي جنجالونه هم د جلال اسماف جمهور رئیس او د ډاکټر صاحب عبدالله تر مابین حل شوي دي.
په برازیل کې کورونا ویروس په چټکۍ په خپرېدو دی او دغه هیواد په دې ویروس د اخته کسانو د شمیر له نظره تر روسیې مخکې سو. نور راپورونه هم اورېدلی سي. او په دوهمه نیمه کې 2 پروګرامونه لرو. حقیقت څه دی او تاندې څنګه؟ ورزو د خبرونه د سر موضوع ته. د افغانستان د امروختیا وزارت وایي په دې هیواد کې د کورونا ویروس مثبتې پیښې نږدې 100 ته ورسېده. د دې وزارت مرستیال وحید مجروح نن یوې خبري غونډې ته وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا ویروس 292 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. اکرام الله اکرام په دې اړه نور تفصیل راکوي.
په افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو په زیاتېدو او په بازارونو کې د خلکو ګڼې ګڼې د عامې روغتیا وزارت سخت اندېښمن کړی دی. د دې وزارت مرستیال وحید مجروح د شنبه په ورځ په یو خبري کانفرنس کې وویل په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس 1528 ټیسټونه شوي چې سم نیم 202 کسانې په کورونا وایرس ککړ پیژندل شوي دي. دا لومړی ځل دی چې په 24 ساعتونو کې په دې شمېر کسان په کورونا وایرس ککړ پیژندل کیږي. په دې سره په دې هیواد کې په دې وایرس د اخته کسانو شمیر 9998 ته لوړ شو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مرستیال وحید مجروح خلکو ته خبرداری ورکړ چې که د دې وزارت لارښوونې او قرنطین په جدي ډول مراعت نه کړي نو وضعیت به لا پسې بدتر شي.
په دې جدي توګه موږ ټول خلکو ته اختار ورکړی چې که قرنطین رعایت نه کوئ، کورو کې پاتې نه شئ، ماسک ونه غوندئ، لاسونه پرې نه وای، او د ګڼې ګوڼې ځایونو مخنیوی ونه کړئ، متاسفانه هم تاسو وخته کېږئ، هم ستاسو خور مور پلار ورور او تر تاسو تر ټولو نه نږدې کسان ستاسو په کورنۍ کې به اخته شي، او هغه وخت ملامتي، ژړل او پښیماني هیڅ ګټه نه کوي متاسفانه.
خغلی مجرو ویل چې تر دې دمه په افغانستان کې د کورونا وایرس نه 1000 کسان خشوي، خو 214 یې لامل مړه شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د پلازمینې په ګډون په یو شمیر نورو خرونو کې په دې وروستیو ورځو کې قرنطینونه نرم شوي او زیات شمیر خلک د اختر د سوداګانو لپاره خرونو ته راوتلي دي. خو افغان حکومت ویلي چې د اختر په ورځو کې به په کابل کې د خلکو په ګرځېدو محدودیت سخت کړي. د عامې روغتیا وزارت تر څنګ یو شمیر نور بنسټونه هم شته چې په افغانستان کې د کورونا وایرس د لا خپراوي د مخنیوي په هدف هلې ځلې کوي. د افغانستان د مدني ټولنو مجتمع له همدې بنسټونو یو دی. د دې مجتمع رئیس عزیز رفیع ازادي راډیو ته وویل خلک باید د کورونا وایرس د لا خپراوي په مخنیوي کې ونډه واخلي.
خلک باید خپل اقدام وکړي چې دا مرض یو مرض ده، دا کوم توکی نه ده، دا کوم دسیسه نه ده، دا رښتیا هم یو مرض ده، او دغه مرض سره باید خلک خپل آمادګي او خپل مبارزه اخلي.
دا په داسې حال کې ده چې 13 ورځ د افغانستان د عامې روغتیا او حج اوقاف وزارتونو له خلکو وغوښتل چې د اختر په ورځو کې په کورونو پاتې شي او د خپلو خپلوانو کورونو ته له ورتګ ډډه وکړي. د حج اوقافو سرپرست وزیر ټینګار وکړ هغه کسان چې د کورونا وایرس نښې لري نورو ته د انتقال د مخنیوي له امله باید د اختر د لمانځه لپاره حتی جمعتونو ته له تګ ډډه وکړي.
دوستانو، لکه څنګه چې مو په راپور کې هم واورېدل چې د افغانستان د حج او اوقافو وزیر د اختر د لمانځه په اړه څرګندونې کړې دي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې زموږ د مخکنۍ فتوا له مخې چې د جمعې او 15 وخته فرض لمانځونو په باره کې مو ورکړې وه، د اختر په لمانځه هم د تطبیق وړ ده. مولوي عبدالحکیم منیب داسې وویل:
مګر متاسفانه زموږ جامعه داسې ده چې د دولت حکم یا د علماو فتوا یا د ډاکټر صاحب سپارښتنی خلق چې ترسو احساس نه کی او سل فیصد عملی نه کی تر هغه نه عملی کیږي. ولی که په دې ټولو برسیره هم یو څوک امام ملا او مسجد مجبورۍ چې باید مونږ مونږ کې وکړو، بیا مو هغه ته هم هغه توصیه ده چې لمونځ کوي د خپلو خاصو شرایطو مطابق دی وکړي.
دوستانو، د افغانستان د ارشاد حج او اوقاف وزیر مولوی عبدالحکیم منیب څرګندونې مو واورېدلې. لکه څنګه چې مخکې په راپور کې مو د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت څرګندونې هم واورېدلې چې په دې هیواد کې د کورونا ویروس مثبتې پیښې په ډېرېدو دي او تر 1000 پورې رسېدلې دي. صالح محمد صالح په دې اړه په کابل کې له ډاکټر عبدالرحیم هلال سره مرکه کړې. په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې ستاسو له نظره په افغانستان کې ولې له هڅو او عامه پوهاوي سره سره د کورونا ویروس مثبتې پیښې زیاتې شوې دي؟
اول خبره خدا ده چې په افغانستان کې لا هم د روغتیایي کارپوهانو هغه ځنګړي سپارښتنې چې د دې ناروغي په وقایه کې رول لري تر اوسه پورې نه عملي کیږي. یعنی په ښه توګه ورته عامو لاس یا خلک ښه توجه نه کوي. او بل خبره دا ده چې په افغانستان کې له بده مرغه د دې ناروغۍ د تشخیص مرکزونه ډیر کم دي. په داسې حال کې چې په نور نړۍ کې به آن د چوکونو په سر باندې، د سړکونو او جادو په سر باندې هم خلکو ته ټیسټونه کیدل، مشکوک کسان به د تجرید مرکزونو ته لیږل کیدل او یا به په دې په کورونو کې په باندې اړوند قرنټین عملي کیدو. خو په افغانستان کې داسې نه ده، دا مرکزونه ډیر کم دي، بسنه نه کوي، نفوذ زیاته په کار وي چې مرکزونه ډیر زیات وای. بل خبره دا ده چې دلته له مشکوکو کسانو سیمپلونه اخیستل کیږي، د هغوی نتیجه ډیره نه وخته راځي. تر څو چې د هغوی نتیجه راځي اخته کس په له بده مرغه یا زیاته کتله طبیعي رامنځته کړې وي، چې دا یې هم یو مهم علت ته چې پیښې دې وروستیو کې زیاتې شوې دي.
په وار وار شکایتونه کیږي چې خلک روغتیایي لارښوونو ته پاملرنه نه کوي. ولې خلک روغتیایي لارښوونې به بې زګڼي او په دې برخه کې زیاته بې غوري کوي؟
زما نظر خو په دې برخه کې دا ده چې لیرو پروتو سیمو ته لکه څنګه چې په کارو په همغه ډول باندې عامه پوهاوی ونه رسېده، تر څو چې د عامه پوهاوی په هغه ډیرو موثرو لارو باندې غور ونه سي، زه فکر نه کوم که دا خلک د ډیر په اسانۍ سره پوه سي. دا اوس هم په اطرافونو کې له بده مرغه خلک هغه روغتیایي سپارښتنې بابې زه ګڼي او هیڅ توجه ورته نه کوي.
د افغانستان روغتیا وزارت فکر کوي چې په کافی اندازه معلومات او عامه پوهاوی خلکو ته ورکړي چې دوی وکولای شي د وایرس څخه ځانونه وساتي.
د عام روغتیا وزارت په خپل وخت قرباني ورکړه چې موږ باید مننه وکړو، خو که یو مسلې ته وکتل سي هغه دا چې د افغانستان د کرونا په وړاندې د مالی بودیجې له کمښت سره مخ نه دی. په کار دا ده چې دا بودیجه دوی په ډېر ښه طریقه باندې په مصرف رسولی وای، هر چا ته خپل حق رسېدلی وای، او د دغې بودیجې زیاته برخه یې په عامه پوهاوي چې تر ډېره حده وقایه په بر کې نیسي په دې باندې لګولی وای. لا هم وقایوي تدابیرو باندې ډېر کار کول پکار دی، یعنی که اوس هم په مؤثره طریقه دا بودیجه مصرف سي نو د دې بعد بحران مخه به مو ډب کړي اوسېږي. عام روغتیا وزارت لکه څنګه چې په کار و په همغه اندازه باندې هم عامه پوهاوی ونه کړی سو، دوی یوازې په اجتماعي رسنیو راډیو او تلویزیون باندې بسنه وکړه. په کار خدا و چې په دې برخه کې له بیلابیلو لارو څخه کار اخیستل شوی وای، مثلا زیاته مرسته یې باید له رضاکاره ټولنو، بدني فعالانو او د ټولنې له فعالینو غوښتي وای تر څو کور کور ته عامه پوهاوی رسېدلی وای. دا اوس هم په اطرافونو کې ډیری خلک په کرونا باندې رشخند وږي، هغوی ته دا یو بابیزه خبره ښکاري، ټوکه ورته ښکاري، هغوی یې نه مني. په کار دا وای چې د همدغو څو ټولنو څو وګړو په دغه مرسته باندې لیرو پروتو سیمو ته هم عامه پوهاوی رسېدلی وای.
په لیرو پروتو سیمو کې خلک څه وکړي؟ هلته خو امکانات هم کم دي، زیات یا سانتیاوی نشته. د کرونا وایرس څخه د بچ پاتې کېدو لپاره هلته خلک څه وکړي؟
که خدای مکړه په اطرافونو کې دا وایرس په پراخه کچه سرایت کوي نو ډیر بد حالت پر رامنځته کوي، ډیر زیات خلک به هلته ووژني. ویلاتې دا ده چې هلته په لیرو پرتو سیمو کې یو خو د تعلیم کچه ډیره ټیټه ده، بل نظافت او د شیان ته ډیره زیاته پاملرنه نه کیږي. بله خبره دا چې روغتیایي خدمات لکه څه رقم چې په کار دي په همغه رقم باندې هلته نه رایه کیږي، نو خلک د کوشش وکړي په ځانګړي ډول دا د اختر په ورځو کې د یو بل کورون ته نه ځي، د ګڼې ګوڼې ځایونو څخه د اجتناب وکړي، هلته د تګ راتګ نه کوي. او د روغتیا وزارت یا روغتیایي کارپوهانو کومې هغه سپارښتنې چې دي هغه دې په جدي توګه تعقیب کړي.
افغان ډاکټر عبدالرحیم هلال و.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کورونا وایروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې وایروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ. زموږ غلزا د ریډیو اوري. د افغانستان د کورونا چار وزارت وایي ک لدی ورسره د کابل په هر سیمه کې د موټر سایکل په وسیله هدفي وژنه رامنځته سو، د همغه سیمې امنیتي مسولین به لدندو لري سي. د کورونا چار وزارت د پریکړه ورسره لاغه کړي چې وړ مش په د کابل د 12 امنیتي حوزې اړوند سیمه کې موټر سایکل پر وسلوالو پر دوه پولیسو حمله وکړه، یو پولیس ووژه او بلې ټپي کړ. اکرام الله اکرام په دې اړه تفصیل راکړي.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي په پلازمینه کابل کې ځکه په موټر سایکل د خلکو په ګرځېدو بندیز لګولې چې د استخباراتي معلوماتو لمخې وسلوالو طالبانو غوښتل دغه وسیلې نه په ګټنې تروریستي حمله وکړي. د دې وزارت ویان طارق قاریان د شنبې په ورځ په یو خبري کانفرنس کې وویل
کومې هدفي وژنې چې په کابل کې شوې دي زموږ موندنې ښیي چې عاملین طالبان دي. په همدې خاطر موږ څه موده وړاندې په کابل کې د موټر سایکلونو په ګرځېدو مشروط بندیز ولګاوه، او زموږ استخباراتي معلومات دا دي طالبانو پلان درلود چې له موټر سایکلونو نه په ګټنې هدفي وژنې ترسره کړي. په دې برخه کې وروستۍ پېښه تېره شپه په کابل کې وشوه، خو موږ یې په اړه ځینې کسان نیولي چې څېړنې ترې روانې دي.
امنیتي چارواکو ویلي دغه شان په ډیری مواردو کې مجرمین په کابل کې تر جرم وروسته په موټر سایکل تښتیدلی دي. دا په داسې حال کې ده چې تازه تیر ماښام موټر سایکل سپرو وسلوالو د کابل د 12 حوزې اړوند سیمه کې پر دوه پولیسو حمله وکړه، یو پولیس یې وواژه او بل یې ټپي کړ چې په غبرګون کې د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندروی د ټولو حوزو مسؤلینو ته خبرداری ورکړ چې کله دې وروسته په هر سیمه کې د موټر سایکل په وسیله هدفي وژنه ترسره شوه، د هماغه سیمې امنیتي مسؤلین به له دندو لرې کیږي. د ښاغلي اندروی غږیز پیغام چې رسنیو ته رسیدلی
و دا آینده ده
په هر حوزه کې چې له موټر سایکل نه په استفادې سره ترور ترسره کیږي د حوزې عامر همغه شیبه له دندې لري کیږي. د دا وړتیا نشته، خپل باید پوه شي چې له دندې لري شوی، په خیر د خپل کور ته ولاړ شي.
کورنۍ چارو وزارت د روان مریض کال د حمل په 20مه په کابل کې په موټر سایکل د خلکو په ګرځېدو بندیز ولګوه. د دې وزارت ویان طارق اریان ک چې هم دې مسلې ته اشاره نه کوي، خوای چې د روان مریض کال په 3 میاشتو کې په ټول افغانستان کې په جنایي پیښو کې کمښت راغلی دی. تر پورونو پر بنسټ د افغانستان په یو شمیر نورو ولایتونو او خارونو کې هم د موټر سایکل سپرو لخوا د موټر سایکلونو نه په استفادې هدفي وژنې ترسره کیږي. ننګرهار، لغمان، پکتیا، خوست او غزنی هم هغه ولایتونه یاد شوي چې له دې وړاندې پکې په موټر سایکل ګرځېدل بند شوي دي. دغه شان په کندهار، لوګر، پکتیکا، هلمند او یو شمیر نورو ولایتونو کې بیا په موټر سایکلونو د دوو کسانو په ګرځېدو بندیز لګیدلی دی. د افغانستان د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت کمیسون منشي نظیفه زکی د کورنۍ چارو وزارت د دغه خبرداري هرکلی کوي، وایي چې باید دا موضوع په جدیت تعقیب شي. اغلی زکی ازادي راډیو ته وویل د پیښو په صورت کې کورنۍ چارو وزارت باید یوازې د امنیتي حوزو د مسؤلینو له دندو په لرې کولو بسنه ونه کړي، بلکې په خبره یې باید دوی ته سزا هم ورکړل شي.
په هغه صورت کې چې د امنیتي حوزو مسؤلین امنیت په سم شکل ونشنی ولای، نه یوازې باید له دندې لرې شي، باید مجازات هم شي. اوس چې د کورنیو چارو وزارت دا پریکړه کړې ده، په نیک فعالین شو او فکر کوم چې یو اندازه به بدلون راشي، خو غوښتنه مو ده چې باید په جدیت سره دا پریکړه عملي شي.
نوموړي دغه شان غوښتنه کوي چې باید په نورو خارونو کې هم د هدفي وژنو د مخنیوي په هدف امنیتي مسؤلینو ته ورته جدي خبرداري ورکړل شي، تر څو په دې توګه د ټول هیواد په کچه د جنایي پیښو کچه راټیټه او خلک هوسا ژوند وکړي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
زموږ غلازدی رادیو اوري دوستانو کې چې لري د انټرنیټ اسانتیا لري، نو کولای شئ زموږ پرونی د ازادي رادیو پر ویب سټ هم په تکرار باندې اوري او هم مو راپورونه او خبرونه ولولي په تمدا ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. د افغانستان ولسی جرګې له حکومت څخه غوښتي چې د نوې کابینې غړي ژر تر ژره د جرګې ته ورغوپیژني. د دې جرګې لومړی مرستیال محمد میرزا کټوازی ازادي راډیو ته وویل چې حکومت باید په وزارتخانو کې د سرپرستۍ لړۍ ته د پای ټکی کېږدي. په ورته وخت کې ولسمشري مانی وایي چې ولسمشر په حکومت کې د خلکو د مشارکت په هڅه کې دی. تفصیل په دې راپور کې له اجمل تورمن څخه اورو.
د ولسمشر غنی او عبدالله ترمن تر سیاسي هوکړي وروسته اوس د افغانستان ولسی جرګې ټینګار کوي چې نوی نوماند وزیران باید ژر تر ژره د اعتماد رایې د ترلاسه کولو لپاره ولسی جرګې ته ور وپیژندل شي. د دغه جرګې لومړی مرستیال محمد میرزا کټوازی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په وزارتونو کې د سرپرستانو د کار دوام لوی سرخوږی جوړ کړي او ټینګار وکړ چې دغه فرهنګ باید نور پای ومومي.
حکومت باید قانونمند سی، نور د سرپرستانو لړۍ باید ختم شي. اوس ورته خوشبینه یې چې هغه سیاسي جنجالونه هم د جلال اسماعیل جمهور رئیس او د ډاکټر صاحب عبدالله تر مابین حل شوي دي. نو د دوی بار بار وعده دا ده چې زر به موږ وکولای شو چې ولسي جرګې ته خپله کابینه معرفي کړو، څو د سرپرستانو لړۍ ختمه شي او قانون ته پابنده
دا خبرې داسې مهال مطرح کیږي چې د ولسمشر غنی او اخاغلی عبدالله ترمن له څو میاشتو کړکیچونو او چڼې وهلو وروسته یو سیاسي وکړه لاسلیک شوه. د دغې وکړې پر بنسټ عبدالله د مصالحې د عالي شورا مشر شو او د کورنیو چارو وزارت په ګډون یوولس مهم وزارتونه ورکړل شوي دي. په ورته وخت کې د ولسمشر غنی ویان لطیف محمود وایي ولسمشر غنی په یو پراخ بنسټه سیاسي حکومت معتقد دی چې د خلکو د ارادې ممثل
رئیس جمهور افغانستان معتقد به حکومت با پایه‌های وسیع
دی. وی د افغانستان جمهور رئیس په یو پراخ بنسټ حکومت معتقد دی. داسې حکومت چې د خلکو د ارادې ممثل وي، مشارکت یو اصل دی. وروستي اقدامات د ملي اجماع د پیاوړتیا بیانونکي دي. دا په حقیقت کې د لوړې پورز د افغان ولسمشر ژمنه وه او موږ د یو ځواب ویونکي حکومت لپاره اساسي ګامونه اخیستي دي. خدا چې حکومت به کله ولسی جرګې ته د کابینې غړي ورمعرفي کړي، نوموړي په اړه مشخص څه ونه ویل. د یو شمیر سرپرستانو لوري د وزارتونو اداره کېدل یو له هغو ستونزو شمیرل کیږي چې د افغانستان ملي شورا په کراتو پرې انتقاد کړی. د ملي وحدت حکومت پر مهال د یوې اوږدې مودې لپاره وزارتونه او حکومتي ادارې د سرپرستان لخوا اداره کېدلې، خو ولسمشر غنی د لوړې په مراسمو کې ژمنه وکړه چې ژر تر ژره به وزیران مشخص او د اعتماد رایې د خپلولو لپاره به یې
ولسی جرګی ته ور معرفي کړي. هغه ژمنه چې تر اوسه یې عملي بڼه خپل کړې نه ده، خو د یو شمیر وزارتونو او ملي امنیت ریاست لپاره یې کسان نومن کړي دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
کردیم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
او هم یو سیمه ایز موضوع، په برازیل کې کورونا وایرس په چټکۍ په خپرېدو دی او دغه هیواد په دې وایرس تخته کسانو د شمیر له نظره تر روسیې مخکې سوی دی. د روغتیا نړیوال سازمان جنوبي امریکا د کورونا وبا د نوي مرکز په توګه اعلان کړی دی، خو د امریکا متحده ایالاتونو په کورونا وایرس د خلکو د تخته کېدو د شمیر له مخې د فهرست په سر کې دی. په دې اړه نور تفصیل سلام محمد صالح راکوي.
په برازیل کې په کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغي د خلکو د تخته کېدو تر 300,000 او 150,000 زیاتې پیښې ثبت شوي او تر 120,000 ډیر کسان په دې ناروغۍ مړه شوي دي. خو ځینو متخصصانو ویلي چې په کورونا وایرس د خلکو د تخته کېدو او مړه کېدو واقعي شمیر شاید تر دې زیات وي. ویل شوي په برازیل کې تر 135,000 ډیر کسان له دې ناروغۍ روغ شوي هم دي. برازیل اوس تر امریکا وروسته هغه هیواد دی چې په کورونا وایرس د خلکو د تخته کېدو زیاتې پیښې پکې ثبت شوي او له څو ورځو راهیسې شاوخوا زر کسان پکې په یوه ورځ په دې وایرس مري. د روغتیا نړیوال سازمان د اضطراري پروګرامونو اجرایي مدیر مایک راین د برازیل په اړه په یوه کانفرانس کې وویل: واضحاً د ګڼو هیوادونو په باب اندېښنه شته، خو یقینا دا مهال ډیر اغیزمن سوی هیواد برازیل دی. د نړۍ په سطحه زیات کسان د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا وایرس تخته شوي چې شمیر یې تر 1,600,000 اوړي، خو له دې ډلې تر 400,000 ډیر کسان روغ شوي هم دي. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په امریکا کې په کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ د مړو شمیر تر 96,000 اوښتی دی. د امریکا ولسمشر پرون د عبادت او دعا لپاره د عبادت ځایونو د بیا پرانیستلو غوښتنه وکړه. ډونالډ ټرمپ په سپینې ماڼۍ کې وویل په کار د ګورنران ښه اقدام وکړي او د دې اونۍ له پایه وروسته دي د دغو مهمو مذهبي ځایونو د بیا پرانیستل کېدو اجازه ورکړي. ولسمشر ټرمپ هڅه کوي چې د نومبر میاشتې تر ولسمشري ټاکنو مخکې په خپل هیواد کې د اقتصادي رکود د مخنیوي لپاره کاروبارونه بیرته پرانیستل سي. بلخو د فرانسې د کورنیو چارو وزارت پرون وویل د عبادتونو لپاره د خلکو راغونډېدل شای بیا پیل سي، خو عبادت کوونکي باید ماسکونه پر مخونو وتړي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کتب لري ټوخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنطین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي او بیا د کورونا وایرس معاینه وکړئ.
په امریکا کې په یو څیړنه کې څرګنده شوی چې تفریح، نوي ځایونو ته تګ او نوي تجربې د انسان د مغزو فعالیت زیاتوي. دا څیړنه چې په دې برخه کې لومړنۍ بلل شوې همدارز وایي چې په ژوند کې نوي تجربې د انسان د خوشحالۍ اندازه زیاتوي. اسمت سروان نور تفصیل راکوي.
شاری ژوند او په ځانګړي ډول په تنګو اپارتمانونو کې استوګنه د انسانانو پر روحیاتو او د خوښۍ پر اندازې اغیز کوي. د امریکا په متحدو ایالاتونو کې په یوه تازه څیړنه کې څرګنده شوې چې غرونو او دښتو ته تګ، پر بایسکل چکر وهل، موزیمونو او تفریحي ځایونو ته تلل د انسان د خوښۍ اندازه ډیروي. دا څیړنه په نیویار ښار او میامی ایالت کې شوې ده. څیړونکي وایي چې له درې تر څلورو میاشتو پورې د 122 تنو په روحي حالت کې بدلونونه څارلي او دې نتیجې ته رسیدلي چې تفریح او چکر ګټه لري. د دې څیړنې یوې غړې کاترین هارتلی امریکایي رسنیو ته ویلي چې په ورځني ژوند کې نوې تجربې، پلی تګ، نویو ځایونو ته سفر نه یوازې د انسان د خوشحالۍ احساس زیاتوي، بلکې مازغو ته هم ګټور دی. دوی سپارښتنه کوي چې انسانان دې هڅه کوي چې په ورځ کې یو نوی یا متنوع کار وکړي. په دې برخه کې تر دې وړاندې څیړنه نه وشوې. په دې څیړنه کې چې په نیچر نورو ساينس مجله کې خپره شوې وایي چې متنوع فعالیتونه د انسان د مازغو د دوو خواوو ترمنځ د فعالیت همغږي ډیروي او د مازغو د پروسس وړتیا زیاتوي. که هم نن سبا چې د کرونا د خبره داله کبله د لوی شارونو اوسیدونکو په خپل کورونو کې محدود دي، دا ډول فعالیتونه چې په څیرنه کې یادونه شوی آسان نه دي. خو د دې تحقیق غړي اغلی هارتلی وایي چې ځینې کارونه یا تجربې خلک په خپل کورونو کې هم کولای شي. د دې په وینا په کور کې د انځورګرۍ په شان ځینې هنرونه زده کېدای شي او د غرض په کتاب لوستلو کې بدلون راوړل کېدای شي. د څېړونکو په وینا د یوې متنوع ورځې ښه احساس په سبا یې هم له انسان سره پاتې کېږي.
تاسې د ازادي راډیو ری دوستانو زموږ خبرونه دوام لري. نور راپورونه تر خبرېدو دمخه به یو ځل بیا له اسدالله الدین څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکي واورو.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وای طالبانو په ټوله روژه کې څه باندې 1500 ملکی افغانان وژلي او ټپیان کړي دي. طالبان بیا دا ادعا نه مني. د افغانستان د عام روغتیا وزارت شمیرې ښیي چې دغه هیواد کې ورځ تر بلې د کورونا ویروس په زیاتېدو د تنا په 40 ساعتونو کې دغه وزارت 1512 کسان معاینه کړي چې د 202 هغو پایله مثبت راوتلې. د یونان د لسپوس ټاپو د کډوالو په یو کم کې یو ځوان افغان ښځه د بلې افغان ښځې لخوا وژل شوې. د پاکستان په کراچۍ کې د الوتکې د لوېدو په پیښه کې د 90 کسانو د مړینې تایید شوې ده. د پاکستان د هوایي کرښو پی آی ای مشر ویلي پیښه تر څیړنو لاندې ده. او په برازیل کې د کورونا ویروس خپرېدل په بېساري توګه چټک شوی او دا هیواد دا مهال په دې ویروس داخته کسانو د شمیر له مخې له روسیې مخکې شوی.
او سم د افغانستان یو بل امنیتي مسله ده. د افغانستان د کورونی چار وزارت خلکو ته د اختر په ورځو کې د امنیت په اړه ډاډ ورکړی دی. دغه وزارت مرستیال وایندي مروي امینی نن ازادي راډیو ته دا خبره کړې ده. په دې اړه به فیروزه عزیزی راپور وکړي.
د افغانستان د کورونا یو چار وزارت په اختر کې خلکو ته د امنیت ډاډ ورکوي خو ټینګار کوي چې باید د کورونا ویروس د لا خپرېدو د مخنیوي له امله قرنټین په جدي ډول په پام کې ونیسي. دغه وزارت مرستیال وایاندې مروي امینی د شنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې د ښو تدابیرو د ترسره کېدو په برخه کې له خلکو د همکارۍ غوښتنه وکړه.
افغانستان امنیتی ځواکونه په ځانګړې توګه د پولیس او پوره چمتووالی نیولی دی د اختر ورځې د امنیت د ټینګښت لپاره. هیوادوالو ته په ټول افغانستان کې اطمینان ورکوو چې دا ورځې به په آرامۍ او سوکالۍ په تاسو تېرېږي، ځکه همزمان د دې چې د کرونا لپاره زموږ په دوامداره شکل باندې ګزمې روانې دي، د دې تر څنګ هیوادوال په جریان کې دي چې په کابل او په لویو ښارونو کې درې ورځې د اختر سل په سلو کې قرنطین اعلان شوی ده.
نوموړي د قرنطین د مراتولو په اړه د خلکو د همکارۍ غوښتنه هم وکړه. بل لوري ته د دغه وزارت ویان طارق آریان د شنبه په ورځ د یوې خبري ناستې پر مهال وویل چې د اختر په ورځو کې به په ښارونو کې هغه خلک چې هوایي ډزې کوي او یا هم پټاقۍ الوزوي له جدي قانوني چلند سره به مخ سي. ښاغلي آریان وویل چې یوازې تېره شپه له دې عمله په پلازمینه کابل کې 200 کسان نیول شوي دي. هڅه مو وکړه په دې اړه چې آیا طالبان به د اختر په ورځو کې اورکم او یا هم اوربند وکړي او کنه، د دغې ډلې نظر هم واخلو. خو له ډېر انتظار سره سره دغې ډلې وایاند په دې اړه څه ونه ویل. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې تر یو لنډمهالي اورکم وروسته په یو شمېر ولایتونو او ښارونو کې بیا جګړو او حملو زور اخیستی چې مرکز وبلای هم درلوده او د ډیرای اپلای طالبانو منلی ده. په ورته وخت کې یو شمیر امنیتي کارپوهان په دې باور دي چې په دې اختر کې به د امنیتي تدابیرو چمتووالی د تیر په پرتله آسان او ښه وي. له دې ډلې افغان امنیتي کارپوه عمر سپی ازادي راډیو ته وویل
دا اختر به یو لږ متفاوت وي د نورو اخترونو نه. د دې کې څو علته دي. یو دا چې دلته مکمل ډول بندي قرنطین یا لاکډاون دی. د موټرو وسایتو تردد به کم وي که د کوم نه چې تورستان یا خراب ورانکار ډلې استفاده کوي او دا به پولیسو ته هم یو ښه زمینه برابره کړي چې کنټرول په ساحه باندې ولري.
خو ښاغلی ساپای وایي د کرونا ویروس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره چې کوم تدابیر او قیودات وضع سوي، له دې امله ښایي د امنیتي مسؤلینو ترمنځ د امنیتي تدابیرو په برخه کې د نه همغږۍ ستونزه موجوده وي چې په خبره یې له وړاندې باید دې موضوع ته پام وسي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
او مخکې تر دې چې نیوز پروګرامونه تورسې او بل راپور هم لرو، د غزنی اوسیدونکو په دې ولایت کې د اوبو د بندونو د جوړولو غوښتنه کوي. دا په اصل کې د چې دغه ولایت یو شمیر سیمې د بندونو جوړولو ته آماده دي او خلک د اوبو مهارولو ته اړتیا لري. حبیب رحمان تاثیر په اړه راپور لري.
دا د هغه بایدونکو اوبو شور دی چې د غزنی ښار په منځ کې تیریږي. د دې اوبو یوه برخه په کښتونو لګیږي خو له نورو یې موثره استفاده نه کیږي. د دغه ولایت په ډیری سیمو کې د ژمنیو واورو موسمي بارانونو اوبو له غزنی وځي او ضایع کیږي. د غزنی اوسیدونکو په دغه ولایت کې د اوبو د بندونو د جوړولو غوښتنه کوي. دوی وایي که دولت ورسره دا مرسته وکړي، اوبو به یې راپورته، کښتونه به یې زیات او اقتصاد به یې ښه سي چې خلک به له جګړو څخه کښتونو کرلو ته پام واړوي. مؤمن مبارز وایي
که چیرته د بندونو اوبه را کنټرول سي، مهار سي، په دې باندې د برېښنا د جوړولو